په پی خبر کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه درورو. خو پیل خبرونه کوم. سر ټکی د پاکستان قومي اسمبلی په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منظور کړی دی. په کوز جنوبي وزیرستان کې وسلوالو دوه کسان وژلي او د اسلامي همکارو سازمان سبا په سعودي عرب کې بیړنۍ غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی نن د انتخاباتو په قانون کې د بدلون یو بل منظور کړی دی. د اسمبلی غونډه د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پارلماني چارو د کمیټې چیرمین رانا ارادت شریف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل وړاندې کړ. اپوزیشن ګوندونو د بل منظورورو پر مهال احتجاج وکړ، خو د اسمبلی اکثریتي غړو د هغې په حق کې رایه ورکړې. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي نمایندان تر درو ورځو پس په بل کوم ګوند کې نشي شاملېدی. د یادونې ده چې د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو د 8 فبروري په انتخاباتو کې د آزادو نمایندانو په توګه برخه اخیستې وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې ویلو سره چې تحریک انصاف د ګوند دننه انتخابات نو کړي، هغه ګوند ته د کرکټ بیټ یا بلا چې روایتي خیوا نو ورکړی. د تحریک انصاف نماندان چې په بیلابیلو نخو انتخابات کړي ول تر بریالي کېدو وروسته په سنی اتحاد کونسل کې د دې لپاره شامل شول چې په پارلمان کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو ځانګړي څوکۍ وګټي. د پاکستان سپریم کورټ 13 میاشت په پریکړه کې ویلي وو چې په پارلمان کې د تحریک انصاف آزاد غړي په 15 ورځو کې د انتخاباتو کمیشن کې د سوګندي بیانونو په جمع کولو په هغه ګوند کې شاملې دی او ځانګړي څوکۍ ترلاسه کولی شي. خو په نننی قانون کې راغلي چې د پاکستان هیڅ یو عدالت دا لغوه کولی نشي. د کوز جنوبي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون د غزلې په لنډي ډوګ کې دوه کسان وژلي دي. د اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید نن مشال اډو ته وویل دا پیښه پرون ماسپخین هغه مهال شو چې د تورو شو په وګاډي کې سپرو وسلوالو په دوه کسانو ډزې وکړې. د نوموړي په وینا له وژل شو څخه یو د محمود خان په نوم د سکول یو استاد و. مسید زیاته کړې چې د پیښې مقدمه درج او پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان یو قومي مشر ایاز وزیر نن مشال اډو ته وویل پولیس او انتظامی چارواکی د خلکو د امنیت ساتنې په چاره کې ناکام شوی دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې د پرونی برید ذمواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د هغه ځلې خلکو څو ځله د نامنه پیښو پر ضد مظاهرې کړي دي او حکومت یې غوښتي چې د دوی امنیت ټینګ کړي. حکومت او هم پوز وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد عملیات جاري ساتلي دي. هم پرون بیا د شمالي وزیرستان په میرلي کې د دوو وسلوالو ډلو په نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور تختول شوي دي. ځایي خلکو او استخباراتي چارواکو مشال اډو ته ویلي چې نښته پرون غرمه مهال شوې وه چې پکې وسلوالو د حکومت پلوه طالبانو یو قمندان محاصره کړی و. دوی په خبره د ډزو په نتیجه کې د حکومت پلوه طالبانو قمندان وژل شوی او د هغه څلور پلویان چې پکې یې زوی هم شامل و مخالف وسلوالو تختولی دي. ورسته د زهین الله په نوم دغه کمانډان د زوی مړی هم په سیمه کې موندل شوی دی. په دې اړه ځایي پولیسو سندي ویلي او کمی وسلوال ډلې هم د برید ذمواري نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بنگلاديش کې د ورستیو مظاهرو یو شمیر یو مشر تنظیمونکي ناهید اسلام نن غوښتنه کړې چې د نوبل جایزې ګټونکي محمد یونس دې د هغه واد لنډمهاله حکومت مشر وټاکل شي. د لاغه ورسته ده چې په بنگلاديش کې د کارجنو ولسی مظاهرو په نتیجه کې وزیر اعظم شیخ حسینه واجد پرون استعفا ورکړه او لاغه هیواد ووتله. اسلام پر ټولنیزو رسنیو په خپل بیان کې زیاته کړې محمد یونس د ورستیو مظاهرو مشري کوونکو زده کوونکو ته ویلي دي چې هغه د لنډمهاله حکومت د مشر چوکۍ سنبالولو ته تیار دی. یونس له ډېرې مودې راهیسې د حسینې واجد مخالف پاتې شوی دی. د یادونې ده چې بنگلاديشي زده کوونکو په سرکاري نوکرایو کې د کوټې پر سر د حسینې واجد د حکومت پر ضد لته سونه راهیسې مظاهرې پیل کړې وې. هغه مظاهرو ورسته پر تشدد بڼه خپل کړه او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. حسینې واجد شاوخوا 15 کاله د بنگلاديش وزیر اعظم و. او د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د اگست پر ومه یعنی سبا په سعودي عرب کې جوړیږي. د پداسې حال کې چې ایران د هغه هیواد په پلازمینه تهران کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د تیرې اونۍ د وژنې د غبرګون په اړه غور کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي همکارۍ سازمان پرون ویل چې د جدې په غونډه کې به پر فلسطین د اسرایلي قبضې د جرمونو او د اسماعیل هنیه د وژنې په څیر موضوعاتو خبرې وشي. په یعنی وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د او آی سی د غونډه د تهران او د اسلام آباد په غوښتنه بدل شوې ده. په اسلامي همکارۍ سازمان کې و 50 هیوادونه شامل دي. د عرب لیگ برعکس په دې سازمان کې د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون غیر عرب نفوذ لرونکي هیوادونه هم شامل دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان قومي اسمبلی نن د انتخاباتو په قانون کې د بدلون یو بل منظور کړی دی چې مخه په آزاد حیثیت کې د انتخاباتو ګټونکي نمایندان په کوم بل ګوند کې لګډونه ګرځول دي. بل پرون په سوابای کې د پاکستان تحریک انصاف جلسې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د پاکستان حکمرانانو د عمران خان پر ووټونو ډاکا اچولې ده.
نن چې کوم حکمران دي د عمران خان د پارټي میندې غلا کړی دی دا نه دي.
پرون په کوز جنوبي وزستان کې وسلوالو دوه کسان یو هدفي برید کې وجلی دي. دغه ضلع پولیس وایي د پیښې اف آی آر درج او پلټنې پیل کړې دي.
خپل مدیر مو اف آی آر وکړه چې قبل دستاندازي جرم وي او نور داس پته خو نه لګېدلې و نه معلوم د کیسه.
او د باجوړ د ماموندو یو کونډه میرمن چې خاوندې په 2018 کال کې په هغه سیمه کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو وایي چې د ژوند ضرورتونه په ګرانه پوره کوي.
ډېره په مشکل باندې پوره کوو. کله یو کله نه یو کله د ماشومان دي جاړي کله سغواړي.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. خبرونکو مشال ریډیو ته غوږی ورنه موضوع تر ازو. پاکستان قومي اسمبلی نن د هغه وخت په انتخاباتي قانون کې د بدلون یو بل منظور کړی دی. د دې بل مخه داسې ویل کیږي چې د تحریک انصاف ګوند چې کوم کامیاب نمایندان دي په پارلمان کې په قومي اسمبلی کې هغه هم په آزاد حیثیت کې پاتې کول دي. 13 میاشت سپریم کورټ یو پریکړه کړې و چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو ته باید په یا هغه ګوند ته په پارلمان کې د اقلیتونو او د ښځو چې کوم ځانګړې څوکۍ دي چې په نورو ګوندونو واله مخه ویشل شوي دي هغه د بیرته واغسل شي او تحریک انصاف ته دی ورکړل شي. خو دا نننی بل داسې ویل کیږي چې د هغې د سپریم کورټ د هغه پریکړې د مخه نیولو یوه هڅه ده. پر دې موضوع په اسلام آباد کې زمونږ خبریال راشد خان مونږ ته نن دا معلومات راکړل.
په 12 جولای باندې سپریم کورټ یو پریکړه کړې و چې تحریک انصاف ته ځانګړې څوکۍ چې د خزینه او د مذهبي اقلیتونو د پرځنګړې شوې دي په پارلیمان کې د هغې ورکولو پریکړه و چې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند دی دا څوکۍ باید ورکړل شي. ځکه چې تر دې مخه تحریک انصاف په اسمبلی کې یعنی پارلیمان کې د ګوند په حیث موجود نه و. غړو یې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه په انتخاباتو کې او بیا وروسته په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي وزنه غړي یې هغه هم د دې څوکیو د پاره ځکه چې دا څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي. دا نن چې کومه قانون سازي وشوه دا پرایویټ ممبر بل و یعنی یو دغه چې د مسلم لیگ نون یو غړی دی اکیانی دا هغه وړاندې کړی و سمو د څو ورځې وړاندې او بیا کمیټه ته لیږل شوی و ځکه چې اپوزیشن یې مخالفت کولو په کمیټه کې دا بیا د سلورو په مقابله کې د اتو په رایو سره چې دی د دې په حق کې رائے راغله نو بیا پارلیمان ته راغی. پارلیمان نن منظور کو او اپوزیشن یې چې دی مخالفت وکړو دا هماغه د سپریم کورټ د پریکړې د مخ نیوی د پاره دا شوی دی. کم خلکو چې په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وي هغه به هم آزاد ګڼل کیږي او په بل ګوند کې نشي شامل دی چې دوی کم کاغذ ریټرنینګ افسر ته ورکړي او د کم ګوند سره د تړاو حلفیا بیان نه یې ورکړي نو دوی به آزاد وي او په بل ګوند کې هم نشي شامل دی. پی ټی آی احتجاج هم کړی دی او دا هم ویلي چې دا به مونږ په عدالت کې چیلنج کوو. دا به اول سینیټ ته حکومت کولی شي چې پاسي کی د پاس کولو دغه خلري خو دا کیسه چې دا دا اوګده ده او جنجالی ده، ځکه چې لا تر اوسه د هغه پریکړو چې دی تفصیلی فیصله به راځي، او هلته چې دی الیکشن کمیشن په سپریم کورټ نه لارښوونه غواړي، تفصیلی فیصله نه ده راغلی، دا به ځي سینیټ ته، بیا به چې دی ځي ولسمشر ته دستخط ته. پر نو په میاس کې ډېرې مرحلې دي. فوري اثر یې دا دی چې تحریک انصاف ته به دستي هغه څوکۍ په لاس ور نه شي.
په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټکو نن چې په قومي اسمبلی کې د پاکستان په انتخاباتي قانون کې د بدلون یو بل منظور شوی دی، په هغه اړه موږ معلومات راکول. پاکستان تحریک انصاف پرون د خیبر پختونخوا په صوابۍ کې جلسه وکړه. دا جلسه په شاه منصور ټاونشپ کې جوړه شوې وه. پکې د ګوند د خیبر پختونخوا او پنجاب د مخکښو مشرانو ترڅنګ د پختونخوا ملي او عمومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم ګډون وکړل، او د ټولو مشرانو ویناګانې هم وکړې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د تحریک انصاف بندي مشر عمران خان خوشی کړي. کنانو په اسلام آباد کې به هم احتجاجي جلسه وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې بیلابیلې مقدمې ور باندې جوړې دي، له تیر شاوخوا یو کال راهیسې د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې بندي دي. زموږ خبریال عظمت علي شاه نور معلومات راکوي.
دا غونه په سوابه کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو دي چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان په جیل کې د یو کال په پوره کېدو په سوابه کې احتجاجي جلسه وکړه چې ورته د خیبر پختونخوا ترڅنګ د ملک د نورو صوبو هم خلک ورغلي وو. عمران خان په کال 2023 په 15 اگست په لاهور زمان پارک کې له خپل کوره گرفتار کړی شو. جلسې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویل چې را روان احتجاج به د اسلام آباد په ډی چوک کې کوي.
هم لوگ حقیقی ازادي لینے تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے.
د حقیقی ازادۍ اغستو پورې به دا تحریک روان وي. او عمران خان وګوره، مبارک دی ویتا تا تاسو نه او عوام را رسیدلی دی ستا لپاره، ستا د نظری او ستا د مقصد لپاره. دا خلق ولاړ دی د فستانیت پر ضد، د ظلم پر ضد ولاړ دی، د هغه ریاست پر ضد چې خلاف دی،
ظلم کے خلاف پوری ریاست مخالف ہے.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه کورودانی بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د اسلام آباد یو عدالت د وو کالو د کید سزا اورولې وه. خود جولای په 14 د اسلام آباد یو بل عدالت دغه کیس کې د هغوی د خوشی کولو امر وکړ، خو لا هم د توشخانه په کیس کې کید دی. جلسه کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند، د سنی اتحاد کونسل او د تحفظ آئین پاکستان مشرانو هم ګډون وکړ. جلسې ته په خپل وینا کې د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وویل چې په تیر ټول ټاکنو کې موجوده حکومت د پاکستان تحریک انصاف منډیټ غلا کړي چې پر ضد به تحریک شروع کوي.
نن چې په پاکستان کې کم حکمرانان دي، د عمران خان د پارټي منډیټ غلا کړی دی. دا غل دي، دا لعنت الله الکاذبین دي، دا د کاذبینو ملک دی، دا د کاذبینو بچی ده. د دې خلاف راپورته کیږو، د دې خلاف راپورته کیږو. انقلاب دا رنګ نه دی، انقلاب تنظیم غواړي، انقلاب موږ پاکستان جوړول غواړو. موږ له چا څخه خیرات نه غواړو. موږ پښتانه، موږ بلوچ، موږ سندیان، موږ پنجابیان، موږ سرایکیان د پاکستان په باچی کې خپل باچی برخه غواړو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفاف او منصفانه وي، او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د ګوند یو بل مشر حماد اظهر هم په پنجاب کې د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د جلسو او د احتجاجونو پیلولو اعلان وکړ.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان پوځ ویان د تحریک انصاف ګوند په اشاره ویلي چې د 9 مئی پیښو په تړاو د پوځ په دریځ کې هیڅ بدلون نه راغلی. جنرال احمد شریف پرون په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکزی دفتر کې وی خبری غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې دوی پر ټولنیز میډیا د پوځ پر ضد پروپاګندې خبره هم ډیره جدي نیولې ده، او دا چې پکې د ککړو کسانو خلاف به د قانون مطابق کاروایی کوي. د 2023 کال د مئی پر 9 تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د فساد په مقدمه کې تر نیول کېدو وروسته دغه پلویانو د ملک په یو شمېر ښارونو کې پر تشدد مظاهره وکړې. پر هغوی پوځي تنصیباتو ته د زیان اړولو تور پورې شو. د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان تحریک انصاف د کمزوري کولو په موخه د پوځي اسټبلشمنټ هڅې د یو کال تیرېدو باوجود کامیابی شوې نه دي. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان د پوځ د امو اړیکو څانګې یعنی ISPR مشر جنرل احمد شریف د تحریک انصاف د غړو لخوا د پوځ په ضد په ټولنیزو رسنیو کمپین چلولو ته هم اشاره وکړه. او دای ډیجیټل ترګری وبلله. خبری غونډې ته د وینا نه پس د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف سره د خبرو اترو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل،
اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے،
پدی موضوع د پوز دریز ډیر واضح دی او په اوم مې د ایس پی آر په پریس کانفرنس کې وړاندې شوی دی. په هغه دریز کې نه کوم بدلون راغلی دی او نه به راشي. د ډیجیټل ترګرۍ په ضد لومړی کرښه د قانون ده، خو قانون د ډیجیټل ترګرۍ خلاف هغه سې کار نه کوي څنګه چې پکار دی. البته پوز دې ته په ډېر سنجیدګۍ سره ګوري او کوم خلک چې د پوز خلاف پروپاګنډا کوي که هغه په ملک کې دی او که د ملک نه بهر دی، د هغوی خلاف به د قانون مطابق ګامونه پورته
کړي.
تیر کال په نهمه مئی د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی و چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. عمران خان د تیر یو کال رسې په زندان کې دی. څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې هغه د پوځ سره ناستې او خبرو اترو ته چمتو دی، خو د پوځ ویان د هغه سره د خبرو اترو امکان رد کړو او په اوومه مئی کړي خپل پریس کانفرنس حواله یې ورکړه، په کوم کې چې هغه تحریک انصاف ته د یو سیاسي ګوند په ځای د فسادي ډلې نوم ورکړی و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشونی د ایس پی آر د مشر دریس په اړه مشال رډیو ته وویل چې ملک حالات ته زور او جبر د سیاست په حق کې نه دي او که د خبرو اترو د لارې د خلکو ستونزې حل نشي نو وضع به نوره هم خرابه شي.
بار بار خپل موقف کې تبدیلی بندګي عمران خان هم راولي او که وګورو اسټابلیشمنت یا ګورنمنت چې کوم دی هغه هم راولي، او اسټابلیشمنت او ګورنمنت چې کوم دی هغه ډېر ډیفینسیو دی. عمران خان چې کوم دی هغه اسټابلیشمنت بالکل دیوار سره لګول دی، نو په دې منې اسټابلیشمنت چې کوم خپل مورال اپ کولو کوشش کوي یا خپل لغه سپریمیسي چې کوم دی یا اپر هینډ راوستل غواړي، لیکن
د دفاع وزیر او د وقدار مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف هم ویلي دي چې د نهمې مئی پیښې د هیرولو نه دي. د جی او ټی یو سره د خبرو په وخت هغه وویل چې د نهمې مئی په پیښو کې ککړ خلکو خلاف مقدمې هغسې ونه چلېدي څنګه چې پکار وي. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې پوځ په خپله نه غواړي چې د نهمې مئی پیښې په تړاو نیول شویو کسانو خلاف مقدمې زر فیصله شي.
یو خبره بالکل واضح طور باندې مخې ته راځي، هغه د ډیلینګ ټاکټکس دی، دا شی پرولانګ کول غواړي او حل کولو طرف ته دی نه ځي. عمران خان دی په هیڅ صورت باندې برداشت کولی نه شي. اسټابلیشمنټ کې د آرمی مشر او د عمران خان ذاتی جنگ دی، خو په دغه جنگ کې اسټابلیشمنټ یو طرف ته دی، عوام او عمران خان بل طرف ته دی.
تیر کال د نهمې مئی د احتجاج نه پس په لسګونو کسان نیول شوي وو او په سلو نه زیاتو کسانو باندې په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه هم شوې وه، خو د اسلام آباد های کورټ او وروسته د سپریم کورټ لخوا په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه وځنډول شوه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال لیډو ته غوږی روزن کو د کوز جنوبی وزستان پولیسو مشال لیډو ته ویلي چې نامعلوم وسلوالو پرون په لنډی ډوک سیمه کې دوه کسان په دفی برید کې وژلي دي. د اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید نن مشال لیډو ته ویل چې پوجل شو کې د محمود خان په نوم د ځای سکولي استاد هم نوموړي ویلي چې د پیښې رپورټ یې درج او پلټنې پیل کړي دي. خو د جنوبی وزستان ځینې قومي مشران انتظامیه او پولیس ګرموي چې د نامنه پیښو په مخنیوي کې پات راغلی دي. د پرونی برید ذمہواری تر دې دمه کومې وسلوارې ډلې منلې نه ده. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د اعظم ورسک تونه مشر عثمان مسید مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ مسپیشین مال 12 بجې په لنډی ډوک سیمه کښې په تورې شیشې ګاډي کښې سوارو وسلولې په ډزو دوه کسان وژلي دي او پولیسو د دغې پیښې پلټنې پیل کړې دي. عثمان مسید د دغې پیښې په باره کښې ویایي.
دوه یې ویشتلي بیا موږ موقعه ته راغلي، دا خو چا کور ولا غام غوسه شوي د تی نه ډېډ باډۍ مې شتر کولی چې پسمټم هم کړی وای، نه دی خپل پسمټم ته وړلی نه دی اف آی آر کوو. زیتی میر په خپل مدیر شم اف آی آر وکړو ویل چې قبل یې دست انداز جرم وای، نور داس پته خو نه دو لګېدل، یو وجوهات نه معلوم دو کیسه. دا محمود چې دی دا ټیچر و.
د سویلی وزیرستان لور ضلع یو مشر ایاز وزیر ویایي چې په سیمه کښې یې هدفي وژنې راونې دي، خو د انتظامیه چارواکي یې په مخنیوي کښې ناکامه شوي دي.
بالکل آئی کے سب کالونی کے انوسار یہ دیو پل پروٹوکول کا کرتا پرتا کر دی
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل لنډی ډوک سیمه کښې په هدفي برید کښې د دوې کسانې د وژلې ذمه وریلیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس په بلې موضوع ته راشو. په خیبر پښتونخوا کې د نامنه پیښو له لاسه ګڼې ښځې، کونډې او زرګونه ماشومان یتیمان شوي دي. د نامنه په پیښو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ وایي ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دا کونډې وایي یوې خوا د کور سړی وژل شوي، نو بلخوا د معاشي ستونزو تر څنګ د خلکو د ناسمو رویو هم دوی پریشانه کړي دي. لمشال لډیو سره په خبرو کې د ښځو زیاته کړې چې په روانه ګرانۍ کې نشي کولی د کور خرچې پوره کړي. خالدین نیاز د نامنای په پیښو کې د وژل شوو کسانو له کونډو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
بس په ډېره په مشکله باندې پوره کوو، کله یي او کله نه یي، او کله د ماشومان دي جاړي، کله څه غواړي او کله یي او کله نه، بس ډېره په مشکله باندې چتېږي.
دا غږ د باجوړ سایمه دی. د سایمه خاوند کال 2019 کې مامون کې یو دماکه کې ژوند بیللی و. سایمه وایي چې یو لور او دوه زامنې دي. د خاوند د مرګ نه پس ورته ژوند ډېر ګران شوی دی. د سایمه خاوند لیوی فورس کې ډیوټي کوله چې د یوې دماکې ښکار شو. سایمه وایي ګرانی ډېره زیاته ده او تر ټولو زیات فکر ور سره د بچو د تعلیم دی.
او ډېر زیات فکر او سوچ سره د دوی د تعلیم دی چې دوی به لکه بیا اعلی تعلیم د څنګه ورکوم. موږ یې پیس ډېر په مشکله باندې ادا کوو.
د چارسدی لیلا وایي خاوند یې ټریفک پولیس غړی و او د هدفي وژنې ښکار شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې لیلا اوی چې خاوند نصیر احمد شلم نومبر کال 2015 کې اوتمانزو چوک کې په ډیوټۍ ولاړو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د لیلا دوه بچی دي. وایي پولیس محکمې لخوا ورته شهید پیکیج ملو شوی دی، خو د ماشومانو د پلار کمی سوک نشي پوره کولی.
زمون د کور سربراه او زما د ماشومان او زما بچی ډیر زیات واړو. دا الک می د دریو کالو او دا ماشومان چې دا اتو میاشتو وه چې هغه شهید شو. ډیر مشکلات دي. انسان لاړ شي ډیر بالکل دا سوزم د پاره لکه انسان باندې چې قیامت راشي او ډیر تکلیف مونږ ته ملو شوی دی.
خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حقونو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسټ صدر او لیکوال شمس مومن وایي په دې خطه کې د ناامنۍ پیښې کال 2001 راهیسې شروع شوې دي چې دوام لري او اوس پورې په زرګونو خلکو ورکی ژوند بیللی دی. شمس مومند وایي د ترهګرۍ پیښو کې تر ټولو زیاتې ښځې متاثره کیږي او له بده مرغه ټولنه کې ښځې معاشي توګه باندې هم نه دي خود مختاره. دی وایي چې دغه ښځو سره دا اختیار نه وي چې دویم واده وکړي.
په بیلی سټرکچر کې چې کوم زمونږ روایات او اقدار مونږ ګڼو، نو په هغه کې عامطور باندې دی چې د کونډه زنانه چې کومي نو هغه ته په خپله باندې دا اجازت د نش برابرې چې ګینه غلې په خپله خوښه باندې بل واده وکړي. د دغه اختیار چې دی دا اکثر هم د دغه مړ خاوند د کورنۍ سره او یا لږ غوندې اختیار پکې دی خپل د پلار یا د مشران درونو سره وي چې هغوی د دې لپاره کومه فیصله وکړي چې آیا د دوباره واده کوي. نو د دغه مړ خاوند د رور سره یا د تره د زوی سره به کوي، ادروایز نه به کوي. نو دا هغه مشکلات دي چې دا زنانه ډېرې زیاتې ډایرکټ دینه افیکټ کیږي.
د پاک انسټیټیوټ آف پیس سټډیز کال 2023 کلنی راپور تر مخه 13 کلونو راهسي پاکستان کې د ناامنۍ پیښو کې یو وار بیا زیاتوالی را روان دی. راپور کې ویلې شوې دي چې کال 2023 کې د ترهګرۍ 326 حملې شوې دي چې پکې 623 مړه او 1144 ژوبل شوې دي. دې کال کې تر ټولو زیاتې یو سلسلور اویا حملې په خیبر پختونخوا کې شوې دي او مړه شوي کسانو کې د 322 تعلق دې سوبې سره دی. د کورمی ضلع امنه بیبی خاوند هم کال 2023 کې د ناامنۍ یوه پیښه کې وژل شوی دی. امنه بیبی وایي چې د خاوند د مرګ نه پس یې زوی یتیم خانه کې داخل کړی دی او دوه لوڼه دې سره دي. دا وایي کور کې د بلستنو او جامو ګنډلو کار کوي او دې باندې د کور خرچه پوره کوي.
کل آغا شهید شو آغا نباد ما بچی سکوم دی اوس آغای دو پارزا خپلا چوی مات کوم او دا خپلا لکه مخصود سوال سالای والا کار کوم او مثال آغا کوم دا برستان و مرستان و کار کوم چیز خپل بچی برباندی غد کوم کنم با خپل بچی وخستو ایتیم خانی تا ما چولی دی.
شمالی وزیرستان هم هغا زله دا چرته چی دا نا امنی پیخی زیاد کیگی دا علاقی یو خبریال لسول داور مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی چی وزیرستان کی نہ صرف ڈرون حملو بلکہ دھماکوں او هدفی وجنو هم گنش میر خزی کنڈی کڑی دی چی دوی حکومتی مرستو نہ هم محروم دی.
یو خود حکومت طرف نہ داغی سره مرست نه دی شوی او دین علاوہ دوی داغی چکم تعلیمونه دی د مشمانو اتا باشول او دا کومې زنانا چې کومې دي دا هم ډېر زیات په تکلیف سره دي. په دې کې زیاتره تعداد چې کوم دي هغه د هدافي وژنو دي چونکه شمالي وزیرستان خصوصا د میر علي سب ډیویژن کې زیاتر خلک په نخه کیږي او هر هغه کس په نخه کیږي چې هغه خو د کار سړی وي لکه تعلیم یافته سړی وي هغه بچی وي هغه سکولونو ته ځي هغه ښځې چپ په خوله پاتې د حالاتو مقابله کوي.
د روان کال په 11 جون د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی چارسده کې د شهدا پریډ دستور کې شهید پیکج دیش لکونه 1 کروڑ روپو پورې زیاتولو اعلان کړی دی. دغه 1 کروڑ روپو شهید پیکج با د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي سیکیورټي اهلکارو کورنو ته ورکول کیږي. د ناامنۍ پیښو کې وژل کیدونکو عام تنانو کورنو ته 10 لک روپۍ امداد ورکول شي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د جولای له پیل راهیسې یعنی د تیرې میاشتې له پیل راهیسې د بارانونو او سیلابونو له وجې تر 50 زیات کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. طوفاني بارانونو ګڼ کورونه او د کرز مکې هم ویجاړې کړې دي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویلي مشال اډو ته ویلي چې په بر چترال کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی چې د اگست تر اخره پورې به روان وي. حکومت پر خلکو غږ کړی دی چې له خوړونو او سیندونو لری پاتې شي. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا قدرتی افتونو د نظم صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے لخوا مشال لیڈو سره شرکت شوی شمیرو تر مخه تیر دو روزو کې بارانونو او سیلابونو نور 15 کسان مړ کړي او شل یې نور جوړ کړي دي. د ژغورنې صوبائی ادارے ریسکیو 1122 ویا بلال فیزی مشال لیڈو ته د اگست په 15 مول 6 د ولومبه جولای نه تر دې دمه ټول صوبه کې د مړو شوی کسان شمیر 500 نه اوړېدل لري چې په کې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي.
اوس په ورځ کې نو تقریبا 350 خلک چې دینو دا وفات شوی دی او 90 نه زیات کسان چې دی نو دا زخمیان شوی دی. چې کوم مړ شوی خلک دی کې 19 سړی دی 12 زنانه دی 22 ماشومان دی او زخمیانو کې 3.5 پوری سړی 2.5 ماشومان او دغه سه 23 دی نو هغه زنانه شامل دي. زیات تر نقصانات چې دی نو هغه د خیبر پختونخوا په مختلف اضلاعو کې شوی دی. اضلاعو کې اپر و لوور چترال راځي مالاکند دی دیر دی وزیرستان دی تانتے کرک چارسدا پشاور بنو وغیرہ شامل دے.
نموڑے وائی ٹول اغیزمن سمو کے ددوی کسان او سم موجود دی او کم مغرائز سمو کے چھے پولو نا پریوت دی حال تے آرزی پولو نا ہم دخل کو اسانتیاوی لے پر جرو کردی. پس صبح کے دا قدرتی افتونو دا نظم اداری یا پی ڈی ایم اے ویان انوار شہزاد مشال لیڈو تے ویل چھے او سم لا بارانو لڑے روان دا او چترال کے تر دیرشم اگست بیڑانی حالات اعلان شوی دی. دا صبح سندنو کے سیلابی صورتحال ہم پیدا کی دی شی.
خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې وخت په وخت باران سلسله روانه ده. چترال اپر کې د حالات کړکیچن کېدو په وجه باندې د ریلیف محکمې له اړخه د دې میاشتې اخري نیټې د 8 اگست پورې ایمرجنسی لګولې شوې ده. همدغه شان د پی ډی ایم ای له اړخه د دریابونو کې د صورتحال په مناسبت سره د 400 پیښور او نوخار کم ضلع انتظامیه ده. د دې انتظامیه ته مراسله هم جاری شوې ده چې وخت په وخت په دریابونو کې د اوبو سطح نگرانی دی مسلسل وکړې شي.
دا موسمیت محکمې تر مخه راتلونکي دوه ورځې پورې هم د خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې د تیزو بارانونو امکان شته دی. ولې د هغې وروسته به موسم څو ورځو لپاره اوچ او ګرم وي. خبره او غرېزو سیمو کې د نورو بارانونو کېدو او واورې ګټانې ویلې کېدو له وجې ښکته سیندونو کې سیلابي صورتحال پیدا کېدی شي. نو باید سیندونو او خوړونو سره اوسېدونکي خلک خپل ځانونه او مالونه محفوظ ځایونو ته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په خبر کې د مازیګر شپږ نیم بجې شوې لند خبرونه درته اورو. پاکستان قومی اسمبلی نے انتخابات اب قانون کے بدلون یو بل منظور کرے دے اسمبلی غونډه د سپیکر صادق مشرای کوشو چې په پارلماني چارو د قائمه کمیټې چیرمن رانا ارادت شریف د انتخابات اب قانون کې بدلون بل وړاندې کړ. اپوزیشن ګوندونو د بل منظورولو پر مهال احتجاج وکړو خو د اسمبلی اکثریتي غړو د هغې په حق کې رایه ورکړې. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي نماندان تر درو ورځو پس په بل کم ګوند کې نشي شاملېدای. د کوزنوبي وزیرستان پولیس وایي وسله والو پرون د غزلې په لنډی ډوګ کې دوه کسان وژلي دي. اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید نن مشال اډو ته وویل دا پیښه پرون ماسپخین هغه مهال شو چې د تور شو په ګاډي کې سپرو وسله والو په دوه کسانو ډزې وکړې. د نوموړي په وینا له وژل شو څخه یو د محمود خان پرون د سکول یو استاد و. مسید زیاته کړې چې د پیښې مقدمه درج کړې، پلټنې هم پیل کړې دي. بلخوا د کوزنوبي وزیرستان قومي مشران وایي چې پولیس او انتظامی چارواکي د خلکو د امنیت ساتنې په چاره کې ناکامه شوي دي. په بنگلاديش کې د ورستیو مظاهرو یو مشر تنظیمونکي ناهید اسلام نن غوښتنه کړې چې د نوبل جایزې ګټونکي محمد یونس ته د غیواد لنډمهاله حکومت مشر وټاکل شي. دا لغه ورسته ده چې په بنگلاديش کې د کارجن ولسی مظاهرو په نتیجه کې وزیر اعظم شیخ حسینه واجد پرون استعفا ورکړه او لغه واده ووتله. اسلام پر ټولنیزو رسنیو په خپل بیان کې ویلي چې محمد یونس د ورستیو مظاهرو مشري کوونکو زده کوونکو ته ویلي چې هغه د لنډمهاله حکومت د مشر چوکۍ سنبالولو ته تیار دي. او د اسلامي همکارو سازمان او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د اگست پر اوومه یعنی سبا په سعودي عرب کې کوي. د په داسې حال کې چې ایران د هغه هېواد په پلازمینه تهران کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د تیرې اونۍ د وژنې د غبرګون په اړه غور کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بوري. په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د او آی سی دا غونډه چې په جده کې به کیږي د تهران او د اسلام آباد په غوښتنه بدل شوې ده. د مشال ریډیو لن خبرونو د بنگلاديش ولسمشر نن چې د اگست شپږمه ده د هغه یواد پارلمان مات کړل او لنډمهاله حکومت جوړولو ته لار هواره کړه. دا لغه ورسته ده چې د سرکاري ملازمتونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د بنگلاديشي زده کوونکو لکه هرجن مظاهرو پس د هغه هیواد وزیر اعظم حسینه واجد پرون استعفا ورکړه او له هیواده بهر ولاړه. زمون همکار شاهین بونری د سیاسي او سیمه ایز چارو له شنونکي افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده. په سر کې تر پوښتلي چې د بنگلاديش د سیاسي کړکیچ عمده لاملونه څه دي؟ خټک په جواب کې وایي
دغه کوټي ولا تاریخ شوکه ده ملازمتونو کوټه نوکریو کوټه
جی جی جی
چې پاره باندې تاریخ شو شو دا خو یو قسم ته بهانه جوړ شو کنه ټریګرینګ پوینټ یو ته چې دا تاریخ یو قسم ته وځي کولو خو دا خبره ده چې نارامي خو وکنه نارامي دې اسباب یو دا و چې دې حسین واجد د پارٹی چې د 2000 انتخابات یو طرفه انتخابات کو بس اچھا کم اپوزیشن یا اس اختلاف پارٹی بھی اگوی انتخابات بائیکاٹ کرو اور دیوی چھتا سو بس خیر مکوئی نو یو خدا نارامی و سیاسی نارامی و سیاسی محاذہ رائی وا معاشرے کے مداوع اقتصادی مسئلے پیدا ہوئے اس وی چیز دادا دئی چیز گارمنٹس والا کم صنعت ہو دادے لباس جو رول والا کپاس والا کپڑے اگر اگو کی وہی چیزم کمیر اگلے ہو ایکسپورٹس کے نو خلق بے روزگاری میں زیادہ شے ہوا غربت میں زیادہ ہو نوجوانان سے بے معاشرے کی زبان آبادی میں زیادہ ہوا نوجوانان دے تم غصہ گرے دس دے چی کہ مطلب خالد ضیاء والا پارٹی چیز اگر ڈیر مویت نہ لڑی زبانوں کی طرح تاثر دے چی دا بوډاګان په مونږ باندې هغه سړی جګړې مسلط کړي دي ورکتاسو شي ورکتاسو جګړې شه
جی جی جی
نو یو قسم د دواړو نظام خلاصولو خو دا خبره زه کول غواړم چې اوس اگر چې داخلي فیکټرز ډېر ښکاري خو زما اندازه داسې ده چې صرف داخلي فیکټرز نه دي دی کې خارجي او بین الاقوامي فیکټرز هم شته. بزرګ جغرافیه داسې د بنگلاديش کنه یو طرف ته چین سره نږدې ده بل طرف ته هندوستان دی دری خوانا دے اڑخانہ بنگلہ دیش نہ ہندوستان چاپی رہا دے جغرافیائی تو گواہ دے بے چین سرم کا تعلقات جو کڑی اور مغرب سے تعلقات خراب شیو دا انتخابات شیو نو امریکی اور مغربی ملکوں نو پدی بنڈی تنقیدوں اور ہوموکڑ پدی انتخابات ہو اور یو قسم تا دے چین سر نے جو کہ مطلب دا ہو چھ مغرب سرا فیصلہ فاصلہ زیادہ دا نو دا کم شخنہ چھ پاکستان تا پیخ دا یا افغانستان تا دیسی میں تا پیخ دا دی چین سره تعلقات او دی غرب سره تعلقات دی مینس کې توازن څنګه پیدا کوو دا مسله بنگلاديش هم پیښه وو.
پدې تناظر کې خټک صاحب چې موږ ګورو تاسو د چین ذکر وکړو د امریکای ذکر وکړو دی مطلب خدای تاسو وخت وخت په خپل خبرو کې موایي چې دلته یو نوی بدلون را روان دی یا یو نوی جګړه را روانه ده یا یو نوی کلیش را روان دی د دې لږ وضاحت کولی شئ تاسو؟
او چې سبا داسې خبرو کوم په لنډه توګه باندې چې اصل کې دا خو زموږ د سیمه کې خو تقریبا تاسو وګورئ دا درېمه صدۍ ده چې دا د زاري روسي امپایر او دلته برطانی امپایر هندوستان کې بیا روسي امپایر سوویت یونین شکل اختیار کړو او دا غرب دلته لاړو خو سیټو سینټو معاهدې په شکل کې غرب دلته موجود
وو.
د دې تصادم جاری وو او موږ اولیو چې دوی منځ کې چې سوړ جنگ وو نو تو جنگ بیا دې زموږ کور ته راوړو نو دا شخړه اوس هم جاری ده. یو نوی مرحله راغله او د دې مرحله کې فرق دا دی چې مخکې صرف روس فریق وکړه اوس دا دی چې چین روس او ایران دا یو اړخت دی او بلې غاړې ته امریکا برطانیا او بیا دې سره یورپي اتحادیان هم دي. دا یو قسم یو طرف ته دی بل طرف ته چین روس ایران او دا سچ ځان ته د جنوب وایي دا ګلوبل ساؤتھ دا بلې خواته دي. نو په دې کشمکش کې بیا داسې ښکاري چې سور جنگ روان دی او تور جنگ دی زمون کور ته راوړي او دلته خو چکر راوړي چې دلته چونکې لکونه داسې خلک دي چې هغوی جنګېدلي دي او ذهنونه وینځل شوي دي مذهب په نوم باندې جګړه چې ده هغې لپاره هر وخت تیار دي وسلیم شته. دا خبره ده نو یو خدا ده چې دا داسې ښکاري چې دلته چې د ټي ټي پي خبرې کیږي او دا پاکستان او افغانستان منځ خبرې دلته راځي او د بنگلاديش کې هم اړې ګړې چې جوړیږي هغه کې کنه جماعت اسلامي په دپل اتحاد کې شامل ده او دا مجسمه ورزولو کار کې بایکې دي چې هغه زیات مخکې مخکې بوي د مجیب الرحمن مجسمه ورزولو. خو یو خبره تاسو کوم چې بنگلاديش کې ما یقین نه دي چې فوج حکومت کولای شي ځکه چې دومره موبلایزیشن شوی دی دومره خلک را پاسېدلي دي او د ځوانانو د هغه تاسو اوري مرکې چې هغې وایي چې فلان چې وزیر اعظم کوي کنه او هغوی نظام شاتلو ته تیار نه دي.
بالکل
نو ما یقین نه دي چې فوج هلته کې مارشل لا لګولی شي.
د بنگلاديش د سیاسي کړکیچ په اړه مو د سیاستوالو او د سیمیزو چارو له پوه افراسیاب خټک سره د شاهین بنیري مرکه وېده.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
پاکستان پیپلز ګوند ویلي ک مرکزی حکومت غنی چې جدي خطر ورته متوجه دي نو وزیر اعظم شهباز شریف د قومي سملای ماته او نوې انتخابات وکړي. دا خبر د پیپلز ګوند جنرال سیکرټری نیر بخاری د اتوار پورس په بیان کې کړی ده. دا ګوند په مرکزی حکومت کې د مسلم لیگ نون اتحادی دی. د چارو ځینې شون کې وايي پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له طریق انصاف پرته بل یو ګوند هم د انتخاباتو په حق کې نه دی. ځینې نور بیا وایي چې هر کله د پاکستان د چیف جسټس او یا هم د لوړپوړو پوځي مشرانو د دندو مودې په ختمېدو وینو په هیواد کې یو غیر یقیني حالت رامنځته کیږي. تفصیل لپی خبره غلام غوث را کوي.
پاکستان پیپل ګوند ویلی دی چې که حکومت ته س جدي خطر وي نو وزیر اعظم شهباز شریف دی قومي اسمبلی ماته کړي او په هیواد کې دی بیا انتخابات وکړي شي. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا دا خبره د یاد ګوند د جنرال سیکرټر نیر بخاری لخوا په خپور شوی یو بیان کې مخې ته راغلی ده. شینون کې وایي د پاکستان پیپلز ګوند دا بیان په موجوده روانو سیاسي حالاتو کې ځکه ډیر اهمیت لري چې په دې وروستیو کې د پاکستان تحریکي انصاف او پوځي اسټابلیشمنت ترمنز د معاملاتو حل کولو لپاره د مذاکراتو راپورونه مخې ته راغلي وو. خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې د دغه پورونو تردید کړی دی. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
الیکشن خبرې هم کیږي د بعض جماعتونو طرف نه او دن دا گنگوسی هم کیږي چې یاره یو بل یو قومي حکومت جوړ کړي شي او په دې باندې خبرې تر روانې دي ځکه چې د میا شہباز شریف صاحب نہ چکم توقعات نہ غ توقعات نہ پورے کیگی او د دن خبرونه دا هم دی چې د میا شہباز شریف صاحب نہ توقعات نہ پورے کیگی نہ داغه وجه دادا چې اغي سره کم وعده شوی او په کم انداز باندې اغي د حکومت ورکول وعده شوی وا نو حکومت اغي د پداغه انداز باندې نه دی ورکړی شوی اغي داوی چې اوس هم زمونږ لاس په تړلې شوی دی نو بهر حال د بازي سیاسي جماعتونو داغي مطالبہ دا چی الیکشن دیوشی ری الیکشن دیوشی ہو دا با ہم حقیقت مخ تک دو چی دے وقت کے پاکستان دا یو معاشی او اقتصادی بحران سارا مخ دے او پا دے وقت کی دمر لوی ایکٹیویٹی کول چی پا طول ملکی او زل بیا انتخابو نوشی نظما پا خیال باندے دا یو مشکل عمل خکاری
پا پیخور کی دا خبریال او شینون کی لحاظ علی نمی هم دا پاکستان پیپلز گوند دا دی بیان پا اڑا پختن اوکڑا نو آغا پا زواب کی اویل چی هغا پیکر نکوی چی دوم رزر با پا پاکستان کی بیا پا دی حالاتو کی انتخابات وشی
دی وقت کی پاکستان دا الیکشن فقط سلور یا پینزم اشتی شوی دی او دا سو دوم را مودانا دا چی دا فوری بیا دا انتخاباتو فیصلہ وشی زما پا خیال باندے په دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه یو سیاسي جماعت هم دې ته تیار نه دی چې هغه دې د انتخابي عمل ته کوشش وکړي پاکستان تحریک انصاف په یو بل لغړې کې چوي چې زمانه منډیټ اغسته شوی دی او کبه انتخابات کیږي نو ماته منډیټ ملاوي دی شي خو دې وخت کې فوج دې وخت کې عدالت دې وخت کې نور نظام حتی چې الیکشن کمیشن دا ټول چې کوم دی د دې خبرې جوګنې دي چې غوي چې دی وخت دی الیکشن شي ځکه چې الیکشن د 500 ارب روپو نه زیاته خرچه صرف نه ده بلکې دا غي نه علاوه په ټول ملک یو صورتحال به بدليږي
د پاکستان پیپلز ون لخوا په خبر شوی بیان کې دا خبره هم مخې ته راغلی ده چې ولسمشر آصف علي زرداري چې د دوی د ګوند شریک مشر هم دی د خبرې ته تیار دی چې د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنز د درېمګړی کردار ادا کړي کچېری دوی د مذاکراتو د لارې معاملاتو حل کولو ته تیار وي په پیښور کې خبريال او شینونکو عرفان خانوایی په پاکستان کې چې کله هم د ځینو ادارو د مشرانو عیني مودې پای ته پرسیدو وي نو هیواد د دا رقم سیاسي بې ثباتۍ او غیر یقیني صورتحال سره مخ کیږي
دا وخت کې د پاکستان تحریک انصاف کوم خبر روانه ده نو اسټابلیشمنت په هیڅ صورت باندې د هغوی سره روغ نه غواړي ځکه چې تحریک انصاف اسټابلیشمنت ته فوج ته ډېر زیات نقصان رسولی دی اگر چې تحریک انصاف قیادت خواهش لري کوشش کوي چې دوی ته معافي ملاو شي خو اسټابلیشمنت دا خبرې اوس نه مني پاک فوج سربراه دی آرمی چیف دے هغه در ریٹائرمنٹ مدت تر نږدې کیږي پورا کیږي چیف جسٹس دے نو هغه به ریٹائر کیږي نو هغه وختونو کې چې کله په دغه سوکو باندې نوی خلک راځي نو پاکستان کې دغه شانتي حالات پیدا شي مختلف بیانونه هم راځي مختلف اتحادونو په صورت کې خپل خلک راتون کې حکومت جوړولو لپاره لابینګ هم کوي آج آیا واقعي د پیپلز پارټي په دې مطالبه کې څه زور شته او که زور پاکستان نو د دوی په شاخو څوک ولاړ نه دي د دوی خو د وخت نه مخکې د چا سره سره ډیل یا بارګینینګ نه دی شوی نو دا به راتلونکی وخت ثابتوي
د بیا انتخاباتو کولو په اړه په مرکز کې د مسلم لیگ نون د حکومت ملاتړ کوونکي وند پاکستان پیپلز وند نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف په شمول د حکومت نه بهر یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو هم د اسلامیانو د ماتولو او په هیواد کې بیا د سره د انتخاباتو کولو غوښتنې کړې دي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط پر ضد شوی اوږدمهاله پرلت مشران وایي پاکستانی چواکی د دوی سره کړو ژمنو ته درناوی نه کوي د دوی په وینا اوس هم د چمنو سپین بولدک له خلکو په تګ راتګ کې د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوي دوی د اگست پر 15 لمشال لډو سر په خبرو کې زیاته کړل شي سلام مشورې روان دي او خای جر بیرته پرلت پیل کړي. بل خو د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي خپل ژمنې نه دي پر شار شوې. د صوبې د کورونا چارو وزیر پرمیاد نیټه مشال لډو ته ویلي چې یوازې مزدور کار خلک بیل پاسپورت او ویزه تګ را تک کولی شي. د پاکستان حکومت د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره 13 کال د پاسپورت او ویزه درلودل لازمي کړي ول چې بیا یې پر ضد څه باندې 9 میاشتې پرلت وشو. که څه هم هغه پرلت د حکومت او پرلتوالو ترمنځ له مذاکراتو وروسته ختم شو خو پرلتوال وایي غوښتنې یې نه دي منل شوي. د موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
په چمن کې د ترسره سوي 9 میاشتنی پرلت مشران وایي په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړې دي چې پرلت بیرته پیل کړي. د پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو پر ضد ترسره سوی وو. د 2023 کال د اکتوبر له 1 پیل سوی دا پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر 6 پای ته رسیدلی وو. د پرلت مشران ویلي وو چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم سوی دی نو ځکه دوی پرلت پای ته رسوي. خو د پرلت د کمیټې ویاند صادق اڅکزی د اګست پر 4 مشال راډیو ته ویل چې حکومت له خپل ژمنو پر شا سوی دی. د پوینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسوه خو بیل پاسپورت او ویزی د تګ راتک اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي.
پر هغه فیصله باندې حکومت نه ځي بانه جوړی مختلف عمر به مجبورې پرون مر په خوړه کې د پښتونخوا ملي اوازې پاکۍ صوبایي صدر کار خان ودان ولیدی. نو د محمود خان اڅکزي سر مرابطه ده. د اظهر خان د صوبایي صدر د اوازې مشر پاکۍ دغه سره مر لیدنه وکړ. نو مر به برته پښتون کامپرست کب کوتون چې دی هغه به غونډو او پنډیان د لغړیان به ورسره قبایلي مشران به ورسره برته بخشي. نو بل لار نشته.
د صادق اڅکزي په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه وهلې چې یوازې مزدورانو ته د بیل پاسپورت او ویزې د تګ راتک اجازه ورکړل شي. د زیاته کړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي. د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رښتې هم دي.
ټول خو نه غوټي نه وړي نه راوړي. افغانستان په منډیانو کې تجاران دي. هلته موږ مزدوري کوو. د افغانستان په منډیانو کې زموږ کانټینران پراته دي. دوکانونه مې دي. هلته زموږ سرمایه ده. نو صرف پور صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تک را تک لار به پر پاسپورت شي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس لتلو راتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي حکومت چې له پرلتوالو سره کومه وعده کړې وه پر هغه ولاړ دی. نوموړي د اګست پر 4 مشال رډیو ته وویل چې د لغړیانو لپاره یې د ویزی او پاسپورت شرط ختم کړی دی. زموږ چې کوم مزدوران ورونه دي د هغوی موږ ټولې مسلې هوارې کړې دي. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلي دي چې ستاسو هلته قبایلي اړیکې دي نو خبرې ورسره وکړئ. خو افغان لوري له دوی سره خبرې نه کوي. نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره سوي وه. ضیا لانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له 1 نیټې د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کړی و. یاد حکومت ویلی و چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او قاچاک مخه نیول دي، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي نو ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر 9 میاشتو په چمن کې پرلت وهلی و. دوی وایي اوس یې هم دریځ هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د انجینیرینګ پوهنتون ملازمین له دې امله په احتجاج دي چې په وینا یې حکومت ورته د تیرو درو میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړي. مظاهره چان وایي د پوهنتون د ودانۍ تعمیراتي چارې درېدلې او له وجې دوی هم په ویره کې دي چې له نوکریو به وایستل شي. ځایي چارواکي وایي د سوات انجینیرینګ پوهنتون مالي مشکلات لري او دا چې دوی یې د حل لپاره کوښښ کوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات انجینئرنگ پوهنتون په لسګونو کاروندان کنجو کې د پوهنتون ودانۍ مخې ته په دغه توګه احتجاج کوي چې ورته تنخواګانې نه ملويږي. احتجاج کې شریک د میادم موظم علي چې لیبرټری کې د مرستیال په څوکۍ کار کوي وایي چې په مشکل ورته دغه څوکۍ ملاو شوی.
ما بي اس بارډ نه کړی د زبک کلاس فور دغه باندې پوسټ باندې ما ته شاته چې کم دنو فیملی زما ز سپورټ کوم ز تنخوا له فیملی شاته ما ته غټه فیملی پرته ده. نو د حکومت د پکار ده چې د نور جابونه راو باسي نور خلکو لچ کم دي زما په شانتي بي اس پارټي کړي یا بي اس پروګرام کم دغه کړي نو هغه د پر جابونه اور کې اشته زمو نه جابونه اخلي. نو زمو حکومت د مطالبه ده چې باید داسې سیستم وکړي چې د اشته کم ملازمین دي دا بحال کړي او داسې نه چې تاسو وسته کانټریکټ بیس تاسو دا هم ختم وي. پکار ده د حکومت له خدا پکار ده چې موږ اوس مستقیل ته کوجه 4 سال موږ بده کې جاب وکړو او اوس موږ له پکار چې موږ پرمننت ور وړي.
هماري تنخواه هماري تنخواه
همته انجینر حضرت علي چې لاس کې د پوهنتون بحالی او تنخواګانو ورکول غوښتنو چاټ نیولې وای چې درې کال وړاندې د سوات پوهنتون په خې څوکۍ نه په دغه توګه استعفا ورکړه چې انجینیرینګ یونیورسيټي کې ورته د هغې نه خنو کری میلاو شو.
بهان وی الکان نه دلته کې دلته کې بهان وی خاندانونه چې دا یو ډارک طرف روان دي تیارې طرف روان دي قبل فرض کا د دې خلکو نه دا جاب زوغسته کې شي نه آیا زده حکومت وخت نه دا تپوس کوما چې دا خلک بس کوي آیا دا خلک بیا هغه تروریزم ته اوړي یا بیا ټوپک راخلي. قابل فرض کا دلته کې یو ماستر کینډیډیټ سی دلته کې زموږ سره ماستر شته زموږ سره پی ایچ ڈی کینډیډیټ شته دلته کې زموږ سره کوم دی 16 ایجوکیشن ټول ماشاءالله ټول ایجوکیټډ کسان دي ته دونه جاب وغسته شي نو دوی بس کوي.
د تحصیل قبل په خوانې ناظم او سیاسي مشر حاجی رحمت علي وای چې دوی د پوهنتون متاسنینو سره ملګری دي او د حکومت لخوا د پوهنتون بندولو غندنه کوي.
جون 2024 تیر شو د 3 ارب روپې په کارو چیرې لشي وي هغه پی ٹی ای حکومت دا منظور کړی وو هغه حکومت وو سم دی نو دل 6 کروڑ روپے ورکړي چې پدې کې بقایات ته ټیکداران چې هغه 22 کروڑ روپے دي او دې ته میلاو شي 20 کروڑ هغه بقایات کې لاړې. خو اوس مخکې کې پدې ریشو باندې دي دا پیسې ورکین دا 18 سال کې مکمل کیږي نو پکار دا چې دل دې پیسې ورکی او دا روان منصوبه چې دا ونه درې زمنګ بیگانو صاحبانو هم دا خبر کړی وو چې دا او وزیر اعلی صاحب چې دا رواني منصوبې چې کې دي پی ٹی ای حکومت منظور کړي دا به بندي کې نه او دا به منګه جاری ساتو.
د انجینیرینګ یونیورسيټي مرستيال پروجیکټ ډایریکټر په هڅه زاد په دا غړه مشال ریډیو ته ویل چې یاد پوهنتون لپاره 15 ارب روپۍ منظوري شوی پکې 2 ارب روپۍ جاری شوی او لګیدلې او د پوهنتون د ودانش په 50% کار مکمل شوی ځکه چې د ټیکدارانو 20 کروڑ روپۍ بقای دي.
ډی جی ایم این ای ته هم لیټر په دې دغه کې کړه دي چې زمونږ د لایبیلیټی تاسو راشه ویریفای کړئ را سره چې دا مونږه د ټیکدارانو ته دا پیسې ریلیز کړی شو سر نو کنسټرکشن خلا بقایا جات دي دا کنټریکټرز بقایا جات دي نو سر دلته اوس زمونږ سره درې ټیکداران دي د اورال یونیورسيټي چې کم لایبیلیټی ده سر اغا زمونږ سره 22 کروڑ ده.
د پونتون جاری ساتلو او بیا د ملازمینو غوښتنو پاړه د سیمې د صوبای اسمبلی غړی او ترقیاتی کارونو مشر اختر خان په دا اړه وای چې د صوبې وزیر اعلی سره به خبره کوي او امید لري چې د پونتون لپاره منځوري شوی 3 ارب روپۍ جاری کړي شي. دی وای چې د صوبای حکومت سره پیسې نشته ځکه دغه منصوبه ودرولې شوې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې ندی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امن دلو کے نمرو زمن بچی مریدا بھی بہارے دل ایسا یاد دلو کے ایسا ندوی سر سم زمن سقم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نڑی حالات نور ہمس پڑی او د تصویر د لا روشن کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم دومرا آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ایلس مشر د ټولواله خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غناډه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږو هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اوریدای شي.
د پاکستان حکومت دا وکوي چې د جولای په خیرنۍ اونۍ او د رواني اگست میاشت په لومړۍ ورځو کې د ځینو شیانو نرخونه ارزانه شوي او د ګرانۍ شرحه کمه شوې ده. خو په پېښور کې ځینو کسانو مشاله ډو ته ویلي چې دا خبره ځکه نه مني چې یو څیز ارزانه نو یو شمېر نور ګران شي. اقتصاد پوهان وایي حکومت دې په دایمي ډول د ګرانۍ مسلې د حل لپاره تجارت زیات، ټکسونه کم او د آزاد بازار پالیسی خپل کړی. د عظمت علی شاه پر رپورٹ کې د دې موضوع تفصیل ورو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیر آف سټیټسټیک د اگست د ډومبه اونۍ جاری کړي شمیرو کې وایي د ګرانۍ شرحه د 12% نه 11% ته کم شوې ده. رپورٹ کې ویلي شوی چې روانه اونۍ د غوړو په نرخ کې 10% او د سبزیانو په نرخ کې 8% کمی راغلی. د سرحد چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کاروبار حوالی سره حکومت د ټیکس او ګرانې کومې پالیسیانې جوړې کړي، تاجران مجبور دي چې په ګران نرخ شیان خرڅ کړي.
ټیکس ډیر زیات دی، سیل ټیکس ډیر زیات دی، کله ایکسپورٹ کی کله امپورٹ کی. دغه شان ته چینی پروت دی، هغه د ایکسپورٹ اجازت نه ورکي، بیا ورکي نو هغه دومره زیات ایکسپورٹ شي چې عربیا امپورٹ کول غواړي. نو زما دا خیال دی چې حکومت دی بالکل ڈی ریگولیٹ کی، دا ڈیوٹیز بالکل کم کی، دا یو ای غنته صرف 5% ڈیوٹی، دا تجارت چې دے آزاد کی، دے مداخلت دے ختم کی، دا غنم او دا چینی او دا وړو هر یو شی کې حکومت مداخلت دے. نو چې حکومت ختم کی نو خلق به پخپله غنم علی د زمیدار نه.
د شماریاتو اداره وایي د کال 2023 د اگست میاشت نه د کال 2023 د اگست میاشت پورې د پیازو نرخ 8.5%، دالونه 2.5% او اوچ پی 2.5% ګران شوی. د اگست په څلورمه د ادارې په ویب پاڼه خپور کړي معلومات تر مخه روانونه د چرګانو، روجو، په کور کې د بلولو ګیس او د پټرولو په نرخ کې سیواوال راغلي. په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې سره سکیورټي ګارد اسدالله مشال ریډیو ته وویل چې دا ارزانه فائدہ ورته نه رسی، ځکه که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي.
مهنګي هو دونه زیاته شوې ده کنه چې صحه دي نشته، یار یو شی ورته را ده ګراني دي. او شل زره تنخاره نو پاغه کې په دادلم 20000 روپیه په مونږ باندې بل لاغلې لري او صرف درې پکې په کور کې رچت دي، هغه پی چلیږي. نو مهنګي ډیره زیاته راغلې را او وا بلونه من شو جمع کولی پکې چې کمه سبزی له ورده نو د یو نیمو سلو 200 نه کلو کم نشته. نو منګي ښه زیاتره
دا شماریاتو اداره وایي چې د مئی په میاشت کې د جون په نسبت د ګرانې شرحه 3% لوړه شوې وه، چې ورسره په خاریو سیمو کې د ګرانې شرحه 14% او په کلیوالو سیمو کې د ګرانې شرحه 45% سیوا شوې. د پېښور اوسیدونکو سنان خان مشال ریډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې د خوراکي شیانو په نرخونو کې کمی راغلی، خو د جولای په میاشت کې نرخونه بیا سیوا شوې.
داسې سیز نشته نن سبا په پاکستان کې چې دا هغه د منګای نه بهري کو وړی والے، چینی والے، دوڑا والے، دا کور نور داسې اشیاء ضرورت چې هغه واخلې نو یو سیزم نن سبا ارزان نه دی. ورسته روزه دا مهنګایي سیوا کیږي کمیږي نه، چې لکه مونږ وایو چې دا سیز به کم شي. البته دونه پرخ راغلو د دینه مخ کې دوه درې میاشتې مخ کې چې لکه سیزونه کم شو او هغه ریټونه واپس بیا خپل او دوباره خپل ځای ته هتل ندی. مطلب دا چې مهنګایي واپس خپل ځای برقرار ده، بس هغه مصنوعي طریقې سره دی خپل دغه کی طریقه کارو کی حکومت خو پراپر پلاننگ د دې سره دا نشته چې لکه مهنګایي به موږ سینګ کوم. د ټول نغټه مسله دی وخت په پاکستان کې مهنګایي ده د غریب سړی د پاره.
د نېشنل پارلیمنتری ټاسک فورس کنوینر اظهر کیانی د اگست په درېما رسنو سره خبرو کیول چې ملک کې ګرانی په کمیدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانه کې شپږ فیصد او د روان کال د فروری د میاشت نه د جولای د میاشت پورې د بنیادی ضرورتونو د شیانو په نرخونو کې 11% کمواله راغلی. نړیوالې ادارې فینچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانه شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترقی شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.